تیر په سر او څرخولې او بل کمرې د تالندې غونډې د فلش رڼاګانې پیل شوې. ورپسې یو بل ځوان خپلو لاسونو ته پلک ورکړ. له دې سره چکچک هوټل په سر واخیست. چاچک یې لا پای ته نه وي رسېدلی چې یو بل تن د خلکو له منځه نه څاپي پاڅېد. ځان یې ترینګلی کړ او په دومره زور لکه چا په تشو کې کلک نیولی وي. په لوړ او اوږده غږ یې داسې چغې کړې: ژوندی دې وي د سولې او سوکالۍ ستر لارښود، ژوندی دې وي د هېواد ستره هستي. خدای خبر چې د هغه زړه به څومره ډک و، خو لکه څنګه چې په کار و هغه بدرګه نه شو. نو غلی کېناست. مشر میلمه د سټیج په سر ولاړ او په مسکا سره یې خلکو ته د مننې لاس خوراوه. هغه لا پر خپلې څوکۍ سم ناست نه و چې په دې کې سکرتر راغی. ویې ویل: درنو میلمنو او ښاغلو خبریالانو، تر ټولو د مخه زه تاسې ته ښه راغلاست وایم. ورسره د افغانستان د روغې جوړې اسلامي افغاني کلتوري او حقیقي تنظیم مشر ښاغلي انتظار شاه ته بلنه ورکوم چې نننی کنفرانس په خپلو حکیمانه خبرو پرانیزي. بیا یې ګویا د هغه مخې ته نږدې کړه، هغه خپلې عینکې سمې کړې او تر یو کوچني ټوفي وروسته یې وویل: زه ډیر خوشحاله یم چې تاسې په خپلو سترګو وینم. تاسې ته هم د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې ما وینې. په دنیا کې خلک یو بل ته ښکاري. که زه تاسې ته ښکارم نو د خدای فضل یې ما ته هم ښکاري. که خدای کول مونږ او تاسې به تر ډېره یو بل ته ښکارو. اوس که کومه پوښتنه کوئ نو بسم الله کړئ، خو پوښتنه به لنډه او جواب به یو وي. د خلکو له منځه یو تن پاڅېد او ویې ویل: زه د ساعتول ورځپاڼې خبریال یم. انتظار شاه صاحب، زما پوښتنه دا ده چې افغانستان کې تر 300 ډېر سیاسي حزبونه دي. ښه معنه وه چې د دې پر ځای مو له یو بل سیاسي جریان سره مرسته کړې وې. دا په ما پورې اړه لري. غلی کېنه، تو شله سترګې. هلکه، ته دې پوښتنه کوه، همداسې یغې دېخېږي. د اسمانڅکې ورځپاڼې خبریال: هیله ده چې د خپل حزب په ځانګړتیا او رڼا واچوئ. ډېر ښه، ډېر ښه. تنظیم او حزب دواړه یو معنا لري. هر تنظیم یو مشر او څو نور مشران لري. له نیکه مرغه زه پخپله د خپل تنظیم مشر یم. د خبرو په پای کې خبریال ته مسکی شو او بیا د لاس په اشاره یې ورته وویل: وکړه په زړه باد مه پرېږده، پوښتنه دې وکړه. د پتاسې مجلې خبریال: که تاسې ته سیاسي واک وسپارل شي نو څه به وکړئ؟ ډېر ښه، ډېر ښه. دا ده پوښتنه: که ما څوک مشر کړي نو زه به د احمدشاه بابا غونې برما، پولینډ او الجزایر ونیسم او هلته به د افغانستان نوم روښانه کړم. احمدشاه بابا خو هند او ایران نیولې او پولینډ او الجزایر خو د دنیا په هغه بل سر کې دي. دې کې سکرتر په چالاک ځانګړې چالاکۍ وویل: د انتظار شاه صاحب مقصد دا دی چې هر ملک ملک ماست. د چریکي خپرونې خبریال: صاحب، تاسې ته فنډ څوک درکوي؟ مو خو جالیان نه چې پنډونه به ګرځم. له دې خبرې سره سکرتر ډېر زه ور وړاندې شو چې غوږ ته یې خوله ورنږدې کړه. نو خبریال ته یې په خندا خندا وویل: پوه شوم، ستاسې مقصد بودیجه ده. قربان دې سم چې سرونه ډېرې نو خولۍ ډېرې. هغه رحمان بابا څه ښه ویلي دي: و اسمان ته به د شیر زینې کېدي چې صاحب د کول اختیار دی رب زما. زه امید کوم چې مشکل به مو حل شوی. اوس هغه بل ته چې ستا شاته ناست یې نوبت ورکړه. صاحب، د هېواد د فرهنګ د پیاوړتیا په برخه کې مو نظر څه دی؟ برخورداره، آفرین آفرین، ښه پوښتنه دې وکړه. ته به هم خبرې چې په دې برخه کې موږ څومره زیانونه وزغمل. یوه ونه پاتې نه شوه. پخوا به افغانستان په زرهاو ټنه وړۍ بهر لېږلې، خو اوس په ټول کاشکوټ کې ولاکه یوه د الوچې ونه هم څوک پیدا کړي. همدارنګه هغه معدنیات چې اوس په بېرحمۍ خوړل کېږي، د دې مخنیوی هم زما د تنظیم لومړنی کار دی. موږ به هېچا ته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان تیل نور بهر ولېږي. ښه، له همدې سره اوس اجازه راکوئ، خو د خدای لپاره چې په ورځپاڼو کې راپسې هغه او دغه ونه لیکئ. زه له تاسې سره په دې شیر خدای پاماني کوم. هیله ده چې ټولې را سره په ګډه ووایي. په جهان د ننګیالو دي دا دوه کاره ما لیدلی دی رفتار د درویشان.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
خوانو خلکو به چاغوالي ته د شیر روغتیا د نقشې په سترګه کتل. په افغانستان کې اوس هم ځینې خلک چاغېدو ته خوشحالی شي. حال دا چې د طب د علم پلار بقرات آن 2500 کاله پخوا ویلي و چې چاغوالی په خپله مرض نه دی، خو له ځان سره مرضونه راوړي. چاغوالی چې نن سبا د ډیرو ناروغیو اصلي سبب ګڼل کیږي مختلف علتونه لري. په دې وروستیو ورځو کې د یوناني محققانو یوې ډلې معلومه کړې ده چې واده کول د چاغوالي یو اجتماعي علت دی. په دې اړه د ریپورت شباره مخفي اسیسی را اوروي.
یو نوې څېړنه وایي چې له واده کولو وروسته د چاغېدلو امکان دوه برابره زیاتېږي. د ټلګراف ورځپاڼې له راپور سره سم د یونان د څېړونکو یوې ډلې چې په دې باره کې تحقیقات کړي، دې نتیجې ته رسېدلې دي چې له واده وروسته د بدن د چاغېدلو امکان دوه برابره کېږي. او د دې شی وجه دا ده چې د متاهلو کسانو د ژوند په طریقه کې تغیرات راځي. یونانی څېړونکي وایي چې واده کړي کسان تر مجردو کسانو لږ ورزش کوي، په ژوند کې آسودګي ډېره احساسوي. د مجردۍ د وخت په نسبت یې د لټۍ اندازه زیاتېږي. ډېر وخت د ډوډۍ په خوړلو، په خبرو کولو او د تلویزیون په لیدلو تیروي، چې دا ټول شیان د بدن تحرک کموي او د چاغېدو امکان زیاتوي. د یونان د سالونیکا پوهنتون د دغو څېړونکو په قول، مجرد کسان د اندام ښکلا ته ډېر اهمیت ورکوي او د دې لپاره چې چاغښت یې د بدرنګۍ سبب نه شي، نو په خوړو کې احتیاط کوي او ورزش نه هیروي. خو متاهل کسان د بدن د ښکلا چندان خیال نه ساتي. د سالونیکا پوهنتون استادانو چې د چاغښت په باره کې یې د خپلو تحقیقاتو راپور په اتن کې یوې علمي غونډې ته اوراوه، له کورنۍ وغوښتل چې ورزش ته توجه زیاته کړي او له هغو خوراکونو ډډه وکړي چې د چاغښت سبب ګرځي. د دوی په نظر، چاغښت د ګڼو ناروغیو مور او پلار او د بنی ادم د ډېرو ناروغیو اصلي عامل دی.
خوشحال خټک فرمایلی دی چې په مینو کې درې مینې ډېرې خوږې دي، یو د ښکار، بل د کتاب او بل د دلبرو. خوشحال خټک د ښکار په باره کې د شعر په ژبه ډېرې خبرې کړې دي. د پښتو شعر دغه انانه تر اوسه پورې ژوندی پاته ده. دلته د پښتو دوه ځوان شاعران، امان الله ژوندی او اسدالله نیازی، د ښکار په نوم خپل یو یو نظم را اوروي. اسدالله نیازی وایي:
وای پلار مې اوس له ښکاره راغی، نه یې هیلۍ وستې نه زاڼې، خپل کالي دې لړلي په شوتلو په وښو، چیرې اسکه غاړه وړي، ځای ځای سیوري سره سکښتی، کله دوه ګوتې سره اسک، کله ځای په ځای کې نستای، نیمه خوا ورپسې ګوري، سیل د زانو کلن کینی، غټه سیل یې په سر تیرسه، خوله یې وچه، سا یې سوي، رنګ اوښتی، زړه یې ډوبېږي، د ښکار غوښې، د ځان غوښې، یوه بڼکه یې رانه وړه، یوه خریړکه یې رانه وړه.
شغله نیازی، ځینې منظرې شاعران جوړوي هغه ډېرې خیالي، یو خیالي تجربه یې، ځینې بیا داسې چې زړه ته دې لویږي، لکه یو ریالیستیک داستان چې لولې، په دې کې همدغسې یو واقعي صحنه وه. څنګه عینن خو دغسې کومه تجربه ته نه وه لیدلې؟ دغسې یوه خاطره خو دې نه وه؟
د ما خپل ورور و، میرویس نومېږي، اوس نسته، په خارج کې دی. نو د خپله ما ته دا قصه کوله سي، ما ایلی وستې، نو داسې یو دغه کاریز و سي، زه به تر هغه کاریز به کله پټ سوم، ورته کله به دغه سومه. تاسې وایې یو بل هلک موږ د تره زوی یم ورسره تللی و، دا د ده د ځنګنو سترګې او دا دغه د په ازغو کې هم دی ورسره یو څه کښېدلی یم. خو دغه دغه ما ته یو ډېر پخوا دغه قصه کړې وه، بیا به دا دله د دغه قصې ما هغه وخت هم داسې خوند واخیست. نو بعد له هغه بیا ښکار سره نورې دغه مې هم اورېدلې. ما خپله هم دغه کوشش کړی ده، تللی یم پسې، وتلی یم ښکار پسې هم تللی یم، او
دا ټولې تجربې
سره یو جای شوي دي. نو داسې
له ښاغلي نیازی دا پوښتنه اسانه وه چې آیا په دغه نظم کې راغلی خیال دي له واقعي ژوند سره تعلق لري او که نه. خو د ښکار د هغه نظم په باره کې چې اوس یې امان الله ژوندی راوروي، دغسې پوښتنه سخته ده. ښاغلی ژوندی وایي:
ښکار ها دې په یادې ګرانې چې ما ټوپک درلودو، بادې د ښکار ټوپک مې، ها د ځوانۍ، ها د خمار ټوپک مې، ها چې نشان سره یې ځونډی د شنو مریو بند و، کړی د سمال د تا د سرو ګوتو تنکیو بند و، په کمربند یې سپین غمی ځلېدل، یو څو مری، یو څو پاولی ځلېدل، قطار وزمه یې له مرمیو ډکه، د قنداک خوا له تش نالیو ډکه، چې ما بر واخیست چې به ښکار ته تلمه، ته به وې ناسته د چینې په غاړه، د خپل خاورې منګیسره، شمال بلو بکړلې ستا لول ول پیکیسره، کړه به دې لپه ډکه له تکه سپین اوبو، ټکرۍ به باد واخیستو ستا له نازک اوږو، شولې مسکۍ به لږه، بوڅ به دې سره بار خوشول، په شرنګ او شرنګ به ګرانې ستا د مړوند باوشول، بیا به لږ سمه شولې، تازه غوټۍ به ګولې، د عشق له نمه شولې، راته ورو و به دې ویل کوترې ونولې، بېګامې بیا ویلنا، کوترې شنې دي نظرې، ورسره شته دي پیري، نه ځوانې مرګ دې نه کړي، ما به ویل نه یې ولم، زه بر د پیر په توت کې په څانګه خاڅ ولمه، خو اوس چې هر څه کوم، آن چې کوترې ولم، هاشنې او سپینې سپینې لکه مرمرې ولم، ته راته منه وایې، نو اوس پوښتنه کوم، رښتیا رښتیا به وایې، له شنو کوترو سره اوس ګرانې نشته پیري، که نه اوس ستا نه خوښ شي زړګی زما پر مرګي.
کویت کې یوې ابتدایي محکمې یو شته د 50 کسه ماشومان او شته د وژلو په تور په اعدام محکوم کړه. که دغه فیصله د کویت ستره محکمه ومني او دغه تورن اعدام شي، نو دا به د خلیج په عربي هیوادونو کې اول ځل وي چې یو شته د مرګ سزا ویني. نور حال مخفي عزیزی را کوي.
څو ورځې د مخه یوې کویټۍ محکمې د 50 کسانو په وژلو تورنې مېرمنې ته د اعدام سزا واوروله. نصرا الغنزی په دې تورنه ده چې د خپل میړه د واده په شپه یې د واده د جشن د برخوالو خیمې ته اور واچاوه، چې په دې پیښه کې 50 کسان وسوځېدل او ووژل شول. د نصرا الغنزی د دعوی وکیل وایي دا سمه ده چې 23 کلنې الغنزی پولیسو ته اعتراف کړی دی، خو په محکمه کې یې اعتراف نه دی کړی ځکه خو په دې باندې د اعدام حکم له قانون سره سمون نه خوري. د وکیل په قول دی به د کویت په ستره محکمه کې د ابتدایي محکمې حکم چیلنج کړي او دا به ثابته کړي چې الغنزی د واده په شپه د واده له خیمې ډیره لرې په خپل کور کې وه. دغه واده چې په لسګونو کسان پکې مړه شول، تیر کال اوړی د کویت ښار د لویدیځ په 40 کیلومترۍ کې په جهره ولایت کې وو. د نصرا الغنزی وکیل زید الخباز وایي چې د دې د موکلې په خلاف فیصله د عدالت نه بلکې د سیاست تر اغیز لاندې شوې ده، او دا ځکه چې د خیمې د سوځېدلو پیښې په ټول کویت کې د خلکو قهر راوپاراوه او هر چا هیله وکړه چې نصرا الغنزی ته دې تر سختو سخته جزا ورکړی شي. د وکیل په قول د ابتدایي محکمې قاضیان هم د ولسي احساساتو تر اغیز لاندې راغلي او نصرا الغنزی ته یې تر ټولو سخته سزا ټاکلې ده. د کویت د مطبوعاتو له راپورونو سره سم، که څه هم نصرا الغنزی په محکمه کې منکره شوې ده، خو په کویت کې یو آسیایي کارګر شاهدي ورکړې ده چې د واده په شپه یعنې د اګست په 14 شپه یې نصرا الغنزی ولیدله چې د واده په خیمې باندې یې پټرول وشیندل او اور یې ورواچاوه. په کویت کې ګڼ خلک د واده مراسم په لویو خیمو کې ترسره کوي. د نصرا الغنزی د بنې د واده په خیمه کې 200 کسه ځایېدل. دغه لویه خیمه د تګ راتګ لپاره یوازې یوه لاره لري. د پولیسو په نظر د واده په خیمه کې تر ډیرو کسانو د مرګ اصلي علت دا و چې لاره یوه وه او په وتلو کې ځنډ راغی. له دې پیښې وروسته د کویت حکومت په خیمو کې د واده د مراسمو جوړول منع کړي دي. کویت یو هغه هیواد دی چې نارینه پکې په اسانه کولی شي چې بل واده وکړي. او اوس د یو خوش حکایت دا اوریدو بلنه درکو چې ساس لپاره موږ باړه لیدی. دغه حکایت لینا شریفی لولی.
د زرو هندارو کور ډیره زمانه پخوا د یو غره په لمن کې یو کور و چې د زرو هندارو کور یې باله. یو کوچنی خوشحاله سپی چې د دې ځای نوم واورید، نیت یې وکړ چې د غره د لمنې کلي ته ورشي او دغه د زرو هندارو ځای له نږدې وګوري. خوشحاله کوچنی سپی چې د زرو هندارو کور ته ورسید او په خوشحاله یې په زینو کې منډې کړې، هره خوا یې زر کوچنی خوشحاله سپی ولیدل چې په منډه منډه په پوړیو کې خیژي. سپی ته خوندوره حیرانی ور پیدا شوه. په دهلیز کې ودرید، غوږونه یې څک کړل او لکه یې ژر ژر وخوځوله. که ګوري چې شاوخوا زر کوچني خوشحاله سپی په دهلیز کې ولاړ دي، غوږونه یې بوڅ دي او ژر ژر لکه یې خوځوي. خوشحاله کوچنی سپی وموسېده، شاوخوا زر و نور سپو وموسل. خوشحاله کوچنی سپی له ځان سره وویل، حیرانوونکی ځای دی، دلته به ډیر راځم. د غره د لمنې په کلي کې یو سپی و چې تل به غمجن و. د چې خوشحاله کوچنی سپی د زرو هندارو له کوره د ستنېدو په وخت کې مست او تازه ولیده، فیصله یې وکړه چې دی به هم د زرو هندارو کور ته ورځي، ګوندې هورې خوشحالي په نصیب شي. غمجن سپی چې د زرو هندارو کور ته ورغی، ورو ورو په مړو غوږونو او ځړېدلې لکۍ په پوړیو باندې مخ په بره روان شو. د چار چاپیره د مړو غوږونو او ځړېدلو لکیو زر غمجن سپی ولیدل چې په پوړیو باندې لکه څوک چې په نظره چېرته روان وي ورو ورو ګامونه اخلي. د زرو مړاویو څیرو لیدلو غمجن سپی ناکرار کړ، ورته وغورید او چار چاپیره زر خورېدلې څیرې ولیدې چې ده ته بد بد ګوري. غمجن سپی چې د زرو هندارو له کوره راستنېده له ځان سره یې وویل، خوشینوونکی ځای دی، دلته به نور نه راځم. یوه حکیم چې د دوو سپیو حکایت واورید وی ویل، دا نړۍ واړه آینه خانه ده او موږ هر یو پکې خپلې څیرې وینو.
د سټرکچرالیزم سرچینې کومې دي؟ دې فکری لارې څه وخت مستقله بڼه خپله کړه؟ د غوړېدو دوران یې کوم و او اوس په څه حال کې ده؟ د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی همدې پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
د سټرکچرالیزم ریښې د علومو په تاریخ کې دي. انسان نوي نظریات نه پیدا کوي، زاړه نظریاتو ته بل شکل ورکوي او دا په تاریخ کې همیشه هم داسې شوي دي. په انانوي علومو کې چې د زړې یونان شروع شوی دی او تر حتی تر نن پورې دوام لري، ډیره توجه دی ته کیږي چې د هرې پدیدې اجزا بیل بیل سره وڅېړل شي او د دغو اجزاو ترمنځ ارتباطات یو ډول محوه کیږي.
وبښئ، دغه ارستو چې د بشر د ډیرو علومو بنیادګر هم بللی سو، آیا هغه هم دغه صنف بندي ته اهمیت نه ورکړی؟
ارستو لومړی هغه کس چې دغه صنف بندي یا د پدیدو په بیلو بیلو برخو ویشل ترینه موږ ته پاتې دي. شاتر هغه پخوا هم موجود و، مګر د ارستو فکر دومره حاکم شو چې تقریبا په ټوله نړۍ کې خپور شو او تر 15-16 پیړۍ پورې همدغه طرز حاکم طرز و. په 14 پیړۍ کې دکارت په پیښو کې د تعقل عنصر ته زیاته پاملرنه وکړه او هغه دا وویل چې پیښې باید تحلیل شي، په وړو پیښو، په ساده پیښو، او تر هغه حد تحلیل شي چې د پیښې د واقعیت په باره کې زه پوه او نه جواب ویلی شم. نو دا د دکارت میتود و چې ډېر بریالی میتود و، ویکړه شول چې په 18 او 19 پیړۍ کې تخنیک او علوم ډېره وده وکړي، مګر بیا هم دغه میتود ټولو پوښتنو ته جواب نه وایي.
استاد منلی، دغه د دکارت تعقلي میتود چې ته وایې، ایا دغه ارسطویی منطقه څه فرق لري؟ نو
فرق په دې کې ده چې
ارسطو ګوره کله جوسته راځي،
ارسطویی میتود بیل بیل برخه سره جوړی او هر برخه بیل مطالعه کوي. د دکارت په میتود کې یو پیخه ده چې په وړو پیخو تجزیه کیږي تر دې پورې چې مونږ د مجموعي پیخو واقعیت ته ورسیږو. خو دا دواړه طریقې په خپل وخت کې بریالۍ طریقې وي. د 19 پیړۍ تخنیکی پرمختګونو او د خلکو ترمنځ ارتباطاتو د اروپایانو په نړۍ کې خورېدلو فکری ساحې تر نورو پراختیا هم ورکړله. نورې پوښتنې ایجاد شولې چې دې پوښتنو ته پخوانیو نظریاتو ته جواب نه وایي، او همدغه علت ده چې په 20 پیړۍ کې په لسګونو میتودولوژۍ، طریقې او نظریې را پیدا شولې چې هر چا د خپل زینه او د خپل زاویې نه واقعیتونو ته کتل. په دې کې د فورمالیزم خبره مونږ وکړه، په دې کې مونږ د ریالیزم خبره وکړه، په دې کې مونږ د ادبیات په یو ځل ادبیات برخه کې څومره مکتبونه چې پیدا شوي دي او وده یې کړې ده د همدغو مسایلو په جواب کې وو. کله چې د 20 پیړۍ په شروع کې هغه پښتنې چې په 19 پیړۍ کې به جواب پاتې وي، د هغه د جواب موندلو لپاره نوې نظریې پیدا شولې په بیلابیلو علومو کې. مونږ د روانشناسي خبره وکړه، مونږ د ژبې خبره وکړه، مونږ د ادبیاتو خبره وکړه، او بیا د ټول سره یو ځای شول چې د ټول سره یو ځای شول د سټرکچرالیزم نظریه رامنځته کړله. د سټرکچرالیزم نظریه د بشري فکر په وده کې یو ډیره مهمه پدیده ده چې د اول او دویم جهانی جنگ ترمنځ یې شکل نیولې ده. خو د دویم جهانی جنگ نه وروسته په 50 کلونو کې واقعا د یو نوی فکر د طرز په ډول باندې منسجم شوی دی. موږ د کلود لیوی شتروس یادونه وکړه چې هغه د خپلوي د روابطو ابتدایي سختارونه په نامه باندې یو لیکنه وکړه او په هغه کې د خپل پوی پر روابط باندې په بیلو بیل ټولنو کې فکر وکړه چې دغه کلمې چې د خپلوان د پر استعمالیږي دا په خپل هم د خپل پر روابط باندې یو څه اثر لري. د خپل وای روابط په یو ځای کې د ترور میړه بیخی پرده ده، په بل ځای کې د ترور میړه ماما ده، دا هم په روابط باندې تاثیر لري.
انګریزي د ماما او د کاکا فرق نه کوي، پښتو یې کوي. دا یعنی په حقیقت کې د دې معنا دا ده چې موږ چې په خپله ژبه کې د ماما او د کاکا فرق لرو، په ژبه کې ورته کلمې لرو بیلې. د دې معنا دا ده چې د ماما او د کاکا پیسه کې یو واضح تصور د بلتانه د موږ په ذهن کې موجود دی، خو د انګریزي کلچر د سړي په ذهن کې هغومره تفاوت موجود نه دی، او دا د خپلوي په لحاظ د یوې طبقې خلک ګڼي. دا
همدغسې یو څه دي، د ماما او د کاکا تر منځ موږ تفاوت لرو، مګر د ترور بیا فرق نه کوو، اما او خاله نه سره بیلو. دا هم زمونږ د فرهنګ پورې تړلې خبرې دي.
یعنی همدغه ذهني جوړښتونه، همدغه ذهني سرمایه چې د ژبې دا په حقیقت کې د موږ په افکارو باندې اثر کوي،
زمونږ په افکارو باندې اثر کوي، زمونږ برداشت د واقعیتونو نه متاثره کوي. پښتو کې چې وایو پلانې زما او خې دی، دلته په طبیعي ډول دا پوښتنه پیدا کېږي
چې کوم او خې،
کوم او خې، مګر په دری کې دا سوال نه پیدا کېږي، او دغه ټول هغه ټولنیز روابط دي چې د شاته پټ دي.
استاد مننه، یو بل لغت چې دا خپل د پښتو په داخل کې دی، دغه د ننګرهار خلک چې دي د شنه رنگ او د زرغون رنگ فرق نه کوي، لیکن موږ په خپل لهجه کې کوو. د موږ لپاره شین رنگ د اسمان رنگ، او زرغون رنگ یعنی د پانو رنگ، هغه دومره ډېر فرق لري لکه سپینو تورو زیړ سور چي لري. زه داسې فکر کوم، البته نه پېژم، دا ګومان مې سم ده که نه ده، چې ننګرهاریان چون دواړو ته یوه کلمه استعمالوي، دوی په ذهنونو کې دغه شین رنگ، آبی رنگ او زرغون رنگ یو څه سره نږدې هم دي. یعنی د دې کلمې یووالی دوی په ذهنونو کې دا رنګونه نږدې کړي دي. دغه خبرې تا په ذهن کې تیریږي کنه؟
دا خبره عمومي خبره ده، یوازې په ننګرهار کې د شین او د زرغون د پاره یو ټکی نه استعمالیږي. د فرانسې په بریتانی ژبه کې هم د شین او د زرغون د پاره یو ټکی استعمالیږي. د لیویشتروس په نظر ټولنې ترمنځ، د خلکو ترمنځ روابط، هغه کلمات چې دغه روابط د پاره استعمالیږي، دا په خپل یو جوړښت دی. دغه جوړښت کیدلی شي چې یو فرهنګ د بل فرهنګ نه سره بیل کی. د لومړي ځل د پاره لیویشتروس د سټرکچر یا ساختار اصطلاح کاری.
دغه سره خو له دوم جهانی جنگ نه وروسته ډیر مطرح شوی،
په 1950 کلونو کې د کارونه ډیر زیات دي. بیا یو فرانسوي ارواپو ژاک لاکان د فروید او د سوسور نظریات سره یوځای کړی دي، او هغه په سایکو انالیزس کې تطبیق کړی دي. د سټرکچرالیزم تاریخ چې ته وګورو، په دغه ځای کې د ژبې نه شروع شوی دی، اجتماعي علوم ته راغلی دی، مګر په نورو علومو باندې هم تاثیر کړی دی. کله چې د کمپیوټر عصر شروع شو، د کمپیوټر لپاره ژبې جوړې شولې چې کمپیوټر پروګرام کړي. د دغو ژبو جوړښت د همدغه ساختارونو په بنسټ وشو، او سټرکچرالیستي فکر د کمپیوټر په جوړونه کې او د کمپیوټر په وده کې ډیر زیات نقش لوبولی دی. همدغه راز په فزیکي علومو کې هم د نظریه ډیر زیات نقش لوبولی دی، ځکه چې د فزیکي علومو ترتیب او تنظیم، فضایي هندسي ایجاد، دا ټول هغه څه دي چې د سټرکچرالیزم سره یو څه ارتباط لري.
استاد مننه، ګوري تاسو اوس بیا ویل چې له سټرکچرالیزم سره یو څه ارتباط لري، خو کله چې د انساني علومو خبره راځي بیا د یو څه خبره نه کوي. په هر حال انساني علومو سره د دې ارتباط ډیر ده. په ژبپوهنه کې سټرکچرالیزم یادیږي، په ادبیاتو کې سټرکچرالیزم یادیږي، نه پېژم د اساتیرو په مطالعه کې یادیږي، د بشر پېژندنې په مطالعه کې یادیږي. یعنی له ټولو دغه له انساني پوهنو سره ارتباط ډیر دی. آیا ویلی سو چې له فزیک سره کې ارتباط کمی، نو علت یې دا دی چې فزیکي پېښې د انسان له خوښي او ناخوښي د باندې خپله واقع کېږي. لمر که تندر نیسي، که د انسان خوښه یې او که نه یې، لمر په خپل وخت باندې تندر نیسي. درسته ده انسان د خپل ذهني جوړښت په مرسته باندې کسوف پېژندلی سي، اما کسوف په هر حال کېږي. خو کله چې موږ بشري امور مطالعه کوو، یو انسان یوازې په پېژندلو کې نقش نه لري، بلکې په خپل رامنځته کولو کې هم نقش لري. نو دلته د انسان د ذهن جوړښت ډېر زیات مهم ده، او سټرکچرالیزم مهم ده. دغه نقطه تاسو څنګه دی؟
زه به په دې شکل ونه وایم. د فزیکي پېښو خاصیت دا دی لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړه چې هغه زما د غختلو او نه غختلو تابع نه دي. زه کولای شم چې په عیني وسایلو باندې پیښه درج کړم، زه کولای شم چې سرعت اندازه کړم، زه کولای شم چې وزن اندازه کړم، زه کولای شم چې ګرمي تودوخه اندازه کړم، زه دا په عیني وسایلو باندې درج کولای شم. نو د دې په خاطر د اختلاف ساحه ډېره کمه ده او په علمي میتودولوژي کې هغومره تفاوت او ګڼ نظرونه نشته لکه په بشری علومو کې. دي په بشری علومو کې د ټولنې په باره کې د انسان نظر په خپل د ټولنې په جوړولو باندې نقش لري. نو دلته انسان په انسان باندې مستقیم اثر غورځي او د دې د خاطره د بیلابیلو افکارو او د بیلابیلو فلسفو پر رڼا کې بیلابیل مکتبونه رامنځته کیږي. د سټرکچرالیزم په مقابل کې هم اکثر عملونه ښکاره شول، ځکه چې سټرکچرالیزم نشو کولای چې په یوازې ځان لکه د نورو تیوریګانو او د نورو نظریاتو ټولو پوښتنو ته جواب ووایي. نو د سټرکچرالیزم مقابل کې دوه مکتبونه په اتیایو مکلونو کې رامنځته شول. یو سیستمیک طرز فکر دی. سیستمیک کې بیا مهمه خبره دا ده چې دلته د کیبرنیتیک عکس العمل یا تعامل مفهوم رامنځته کیږي، په دې معنی چې زه یو کار کوم، دا کار یو نتیجه ورکوي، دا نتیجه زما په فکر باندې اغیز کوي. نو که بیرته هماغه کار کوم په بل ډول کوم چې په بل ډول مکه بل ډول نتیجه ورکوي، او همدغه سی په تکرار باندې هماغه کار چې زه ورته تکراری کار وایم په حقیقت کې نوې کار دی.
بنان په سټرکچر کې نه مطالعه کیږي،
بنان په سټرکچر کې نشي مطالعه کیدلی، ځکه چې هماغه یو سټرکچر بیل نتایج ورکړل. د دې په مقابل کې بل مکتب هم موجود ولري چې هغه د ډیکنسټریویزم یا د رنګونې اثر دی، په دې معنی چې
جوړښت ماتول
دا جوړښتونه زه کولای شم چې ماتې کړم، او چې دا جوړښت ماتوم زه یو بل نتیجه ته رسېږم، یو بل لارې د واقعیتونو ته رسېږم. نو دغه هغه دوه نظریات دي چې په اتیایي مکلونو کې د سټرکچرالیزم په مقابل کې وده کوي، او سټرکچرالیزم که څه لا تر اوسه پورې خپل ارزښت لري مګر په هغه زور کې نه دی پاتې لکه په شپېتو مکلونو کې چې وو.